په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغی دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. په لنډه خبري برخه کې ځینې راپورونه خبرو. اوري چې ټاکل سوی د بشري حقونو د څار سازمان نن د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیرې کړي چې افغان ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. اوس خبرونه راسره واورئ. په سمنګان ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال سیف الله کریمی د طالبانو لخوا نیول سوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز AFJC پرون یکشنبه په یو بیان کې ویل چې کریمی د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په غوښتنه سهار د سمنګان د والی دفتر ته له احضار دو وروسته نیول سوی او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د مرکز د ښاغلي کریمی د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له قید او شرط پرته د هغه د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د سمنګان د والی په دفتر کې له نوموړي سره تاوتریخوالی سوی. په خپله پژواک خبري آژانس تر اوسه د دې خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ګوانتانامو د زندان دوه پخواني طالب بندیان به ډېر ژر هیواد ته راستانه سي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې ملا عبدالظاهر صابر او عبدالکریم اووه کاله مخکې د ګوانتانامو له زندانه عمان ته استول سوي وو. د ده په وینا ملا صابر په 2002 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوی وو او په بګرام کې له څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د همدې کال په اکتوبر کې ګوانتانامو زندان ته انتقال سوی وو. د هغه په وینا نوموړی د 2012 کال د جنوري پر 16مه له ګوانتانامو آزاد او عمان ته لېږدول سوی وو. شغلی قانی د عبدالکریم په اړه لیکلي چې هغه د 2002 کال په اګست کې د پاکستان د حکومت لخوا لنیول کېدو او د هغه هیواد په زندان کې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته امریکایي ځواکونو ته سپارل سوی وو چې وروسته دغو ځواکونو د 2003 کال په لومړیو کې ګوانتانامو زندان ته ولېږداوه. د هغه په وینا مخکې له دې چې نوموړی عمان ته واستول سي په دغه زندان کې 14 کاله تیر کړي وو. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغه دوه کسان به چې له القاعده سره د همکاري په تور نیول سوي وو نن دوشنبه کابل ته ورسیږي. د طالبانو یو مخالف ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام د پروان د مرکز چاریکار په دویمه حوزه کې د طالبانو په قرارګاه د حملې په نتیجه کې د څلورو طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. دغه جبهې تیره شپه په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی او درې نور ټپیان سوي دي. وړاندې لیکل سوي چې په دې حوزه کې ډیره طالبانو تیره اونۍ د خلکو د کورونو د تلاشۍ په پلمه خلک ځورول. د طالبانو ویاندویانو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې او دغه اطلاعات خپلواکو سرچینو هم تایید کړي نه دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې پر بزګرو د اقلیم د بدلون د اغیزو کمولو لپاره په یو شمېر برخو کې ډېرې پروژې عملي کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې له بزګرو سره یې د روزنې او د ټولنو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره د دوی د شتمنیو د ایجادولو له لارې مرسته کړې چې ټولنې په خپلو پښو ودرېږي او په ټوله کې کلي زیات محصولات تولید کړي. WFP وایي تیر کال نږدې 8000 بزګرو ته روزنه او امکانات برابر کړي. څه باندې 260 کیلومتره د اوبو کانالونه، 10 کیلومتره استنادي دیوالونه، 4300 خندقونه او د اوبو د ذخیره کولو 22 دندونه جوړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په هرات کې د 1600 په شمول 6 روغتیا پالانو ته د ستونزو د مدیریت او اړوندو برخو کې روزنه ورکړي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا روزنه روغتیا پالانو ته دا وړتیا ورکوي چې عامې رواني روغتیایي ستونزې تشخیص او په وړاندې اقدامات وکړي. دې سازمان ژور خپګان، اضطراب او فشار د رواني روغتیا د لومړني پاملرنې مهمې برخې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې اسرائیل باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لیو باوری پلان پرته د غزې په زیات نفوس لرونکي سرحدي شهر رفح کې پوځي عملیات مختیون نسی. سپین مانی وی بایدن له نتانیاهو څخه دغه غوښتنه پرون یک شنبه په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دواړو مشرانو په خپلو کې دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې دو مصري چارواکو او یوه لویدیز ډیپلومات وویل چې مصر خبرداری ورکړې که اسرائیلي ځواکونه رفح ته واستول سي له اسرائیل سره به د سولې تړون وځنډوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نښتې ښایي د دې سبب سي چې محاصره سوې غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یک شنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یک شنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریه او عراق کې د دیرا هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. له کلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگټن ډی سي یوه روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 70 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تېره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نه وي افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نه و شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. ټاکل سوی چې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ نن د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې هغه ستونزې رابرسیره کړې چې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخې دي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدربار بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار لګول سوی محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي و چې په اوس وخت کې د افغانستان 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو مسؤل هیدربار وایي د ښځو او نجونو پر زده کړې د طالبانو لخوا د لګول شو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیاره بریښي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته داسې مهال وکړې چې ټاکل شوې دا سازمان نن په یو راپور کې د هغو ستونزو یادونه وکړي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روغتیا په برخه کې ورسره مخامخ دي. هیدربار زیاته کړه:
What we found is that the cuts to donor funding have had
زموږ د مندونو لمخې د بسپنه ورکوونکو لخوا د مرستو بندیدو په روغتیایي سیستم خورا ناوړه اغیز کړی. د حمله بده مرغه د طالبانو د هغو سرغړونو پایله ده چې د ښځو نجونو د حقونو په برخه کې کړي. ښځې نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخ دي. ښځې نجونې ان هغو لږو روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري ځکه له کوره پر وتلو یې محدودیتونه وضع شوي او نارینه ډاکټرانو ته له ورتګه منع دي.
طالبانو د خپل واکمنې په نږدې 2.5 کلنه دوره کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې. طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو او ځینو نورو عواملو په نتیجه کې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په اکثرو سیمو کې ښځینه ډاکټرې ته لاسرسی محدود شوی دی. د مسلې پر راتلونکو کې د خزو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د کموالي او د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د موجوده ستونزو په اړه په دې وروستیو کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې هم اندېښنه ښکاره کړه. د سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې وویل چې ډېره موده کېږي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشري ځواک او بودیجې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای ټینګار وکړ چې افغان ښځې او نجونې باید عصري زده کړو ته لاسرسی ولري. میرمن اوتنبای وه دغه څرګندونې پرون یکشنبه په ساینس کې ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا وایي په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو ځواک منول د اقلیم له بدلون سره د مقاومت او د یو باثباته پرمختګ په څیر ننګونو ته د رسیدو په چارو کې د دې هیواد نیمایي ظرفیتونه ازادوي. یوناما پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي چې موږ باید نن او هره ورځ د دغې ځواکمنتیا لپاره کار وکړو. یوناما ویلي چې موږ له افغان ښځو او نجونو سره چې د ساینس په ګډون د زده کړې لپاره مبارزه کوي تر څو ملي او نړیوالو ستونزو سره مقابله وکړي دریږو. په ساینس کې د ښځو د ونډې په اړه نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه او هم د عصري زده کړو مرکزونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي. د زده کړې د برخې فعالان اندېښنه ښیي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر څو کلونو پورې به افغانستان د طب په برخه کې د ښځینه ډاکترانو او نورو عصري علومو کې د ښځینه متخصصینو له یوې نه جبرانېدونکې تشې او دا هیواد به له یوه بل بحران سره مخامخ شي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروي کې دا وته روښانه شوه چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپله یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسوه او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابر کړي. البته د وس مطابق
نن پام دې اکل خبرې کوم ملکیه موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولې دي دا چې مصرف نشي کولای له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروي وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکړئ یعنی او بیا 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او بیا 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شی باندې پورولي و دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي د انسان درد او تکلیف نس احساسوري نو ټول مسولیت هغه خانمې ته ورپریږدي د مېرمنې خونو هغه فامیل هم د غاړي وي اولادونه هم د غاړي دغونې په زره او بوجونه نور د غاړي یو خوشینت مخ کیږي او دغسې هغه کوم نسل چې دوی د کوم اولادونه هغه هم د سره مخ کیږي ښځه ته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري تا علم کړی دي په دا مسله کې تا کار کولی سه ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې ما هم تا ته حق یا ولیت در کې د ژوند په خوشحالي کې کوم حق یا ولیت در کې فقط راوړی مصرفوي د کور شو پړم واغه فامیل خو نه یوازې میړه او